دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال لړیو په دې خبرونه کې مو ز ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه جمهوریت هم در خبرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه ورو.
د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر وایي صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په مسله کې صوبې ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی دی. افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه امریکایي سیال ډونالد ټرمپ په لومړي ځل د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. د امریکا مطبوعات وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلین د واشنگټن لپاره د روس له سفیر سره پر ماسکو د لګول شوو بندیزونو په اړه پټې خبرې کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر حیدر هوتی وایي صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په مسله کې صوبې ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی دی. نوموړي دا خبره د پنځمې پورز نه وخته د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک د پرونی بیان په خبرګون کې مشال ریډیو ته کړې وه. پرویز خټک په خپل بیان کې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري ترمنس پر اقتصادي راهداري یو ځل بیا د اطمینان څرګندونه کړې ده. حیدر هوتی وایي صوبایي حکومت په خپل یو خوله نه دی.
وزیر اعلی صاحب چکم دے صوبے کیس چکم دے د سی پیک په حوالہ غی ته ډیر وی نقصان ورسو. وزیر اعلی صاحب د عمران خان نه مجبور دی او عمران خان صاحب د پنجاب نه مجبور دی. د حکومت په خپل کور کې غیر یقیني صورتحال دی. وزیر اعلی صاحب وی زموږ مطمئن ما سپیکر صاحب وی مال جما حق را کې غا عدالت ته تر دی.
که څنګه خبر پښتونخوا بلوچستان زیاتره ګوندونه وایي پنجاب د کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي لارې ګټي ځان ته اړولې دي، خو د دې صوبو وزیر اعلی وزیر وایي مرکزي حکومت د دوی اندېښنې لرې کړې دي. د شمالي وزیرستان مرسیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی وایي تیر ورځې له خوست د شمالي وزیرستان ابیا کورنۍ راستنه کړې دي. انور خان شیرانی دا خبره د پنځشنبې په ورځ ناوخته په داسې حال کې مشال لیډو ته وکړه چې د افغانستان له خوست د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د دوم پړاو لومړی ورځ وه.
دا کوم روان مرحله ده. په دې کې باندې تقریبا تر زرو خاندانو پورې موږ راولو، خو دا لا کنفرم نه دي. دا په څو ورځو کې موږ راوستلای شو. دا کوم خاندانونه دي؟ لورځي کله اتیا خاندان راځي او کله سل خاندان راځي، خو دا مقرر نه دي، سپیسیفیک نه دي. موږ به کوشش کوو دا اتیا خاندانونه په ورځ کې راولو.
انور خان شیرانی وویل دوی په لومړي پړاو کې 801 اویا کورنۍ رسنه کړې وي. د پاکستان د سمندري فوج په مشرۍ د اوه دیرش ملکونو 15 ورځنی جنگي مشکونه نن په کراچۍ کې پیل شوي دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د مشکونو لپاره د نه هیوادونو سمندري ځواک له خپلو جنگي جازونو سره کراچۍ ډاکیارډ ته رسېدلی او د روس سمندري فوج په دې مشکونو کې په لومړي ځل ګډون کوي. د مشکونو پرته په دې 15 ورځو کې به یو نړیوال سمندري کانفرنس هم کېږي. جنگي مشکونه د امن 2019 نوم ورکړل شوی چې پکې د پاکستان ترڅنګ چین، انډونیشیا، ترکیه، سرلنکا، برتانیا، امریکا، جاپان او روس د خپلو جنگي جاسوسو سره ګډون کوي. د پرانیستي دستور نن په کراچي ډاک یارد کې وسو. افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه امریکایي سیال ډونالد ټرمپ په لومړي ځل د ټلیفون لاري دوه اړخیز او سیمه ییزو چارو باندې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي یاد مشران په بیګنوي خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د ترګري د ګډ ګواښ په وړاندې پر مبارزه سره وشغېدل. د افغان ولسمشر مستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال لیډو ته وویل
دوی وایي په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملی او اغیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دواړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړي دي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ډېر ژر به ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره لیدنه وکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د پاکستان، ایران او په ځانګړې توګه د روس رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي. جنرال جان نیکولسن ویلي په دې هیواد کې د طالبان پر ضد جګړه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. نوموړي دا خبره بیګاه هغه مهال کړې چې د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکول. د ویل د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو ځواکونو ته اړتیا ده، خو جنرال جان نیکولسن دا نه دی ویلي چې سرتیرو ته اړتیا لري. د امریکا مطبوعات وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین د واشنگټن لپاره د روس له سفیر سره پر ماسکو د لګول شوو بندیزونو په اړه پټې خبرې کړې دي. دا خبره واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز نن د امریکا د پخواني او اوسني چارواکو له خولې کړې ده. واشنگټن پوسټ وایي ځینو لوړپوړو چارواکو دا روس ته په ممکنه توګه یو غیر قانوني اشاره بللې چې ګواکې د دسمبر په میاشت کې د اوباما انتظامي له لورې له لګول شوو بندیزونو د خلاصېدو تمه کولای شي. د ښاغلي شرم سلاکارانو ویلي چې مایکل فلین تر کریسمس له مخه سرګی آی کریکسلیا سره هغه مهال خبرې وکړې کله چې یوازې د دې لپاره ټلیفون ورته کړی و چې تر سوګند اخیستو وروسته د ډونالډ ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني تماس په اړه ورسره وشغېږي. چارواکي وایي ښاغلی فلین په ښکاره توګه په بندیزونو کې نرمښت ژمنه نه ده کړې، خو البته ښایي له خبرو په بندیزونو لرې کولو کې د مرستې تاثر اخیستل شوی وي. په دې اړه لا هم د ټرمپ انتظامي لخوا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د امریکا د اپیلونو عدالت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه امر ماتله ساتلی چې په چیل او مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو د خلکو امریکا ته پر تګ لنډمهاله بندیز لګول شوی. د سان فرانسیسکو د دې عدالت پر درو ججانو مشتمل جرګګۍ په یو خوله دا پریکړه د پنځمې پرز کړې او تر دې وړاندې د روسو سفر کوونکو ته اجازه ورکړې چې امریکا ته ورسي. دا مسله شاید امریکا سترې محکمې ته ولاړ سي، هغه ځکه چې ولسمشر ټرمپ د پریکړې ته په چټک غبرګون کې ویلي په عدالت کې به سره ګورو، هغه ځکه چې د ده په وینا د امریکا ملي ملت امن په خطر کې دی. د اپیلونو د عدالت ججانو ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت چارواکو داسې هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د دې ولسمشریز امر اړتیا په ډاګه کړي. خبرونه پای ته رسېدل. اوسم د موسم او کرنسي حال.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې خستل کیږي او په 1.5 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 پیسې او په 1.44 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.3 پیسې او په 1.3 پیسې. یو درهم په 1.2 پیسې خستل کیږي او په 1.25 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 8.55 پیسې او په 8.75 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 پیسې او په 1.25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریال نه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 329 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 4 غنټو کې به په پېښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي، خو په ځینو ځینو ځایونو کې به وریځ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 4 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 12 سانتي ګریډ او کم نه کم -2 وي.
درنو اوردونکو خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې عبدالحی کاکړ اوړاندې کول او د موسم حال د کرنسی بې درته رفت انجم وړاندې کول. کچاره سره د روانې غړې تر پای پاتې شي نو د ډیرو پټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. دا عوامي نشتلګون د خبر پښتونخوا مشر وای چې صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په مسله کې صوبې ته تاوان رسولې دي. په دې وروستو کې په پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې د میرمنو پر ضد تشدد زیات شوی دی. د میرمنو د حقوقو یو فعال وای د دې مخنیوي یوازې ریاست نیولې شي.
ریاست به پخپله سره جوړېږي او دا به بالکل ناقابل راضینامه وي، هله به مخکې به راځي نو دې نه علاوه نشي کېدی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دینی مشاورت لپاره د عالمانو یو بورډ جوړ کړی دی. د دې مقصد څه دی؟ روس اعلان کړی دی چې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره کانفرنس کوي. د سیمیزو چارو یو کارپو وای
پیشرفت فورم شي چې دغه نه بس پس مذاکرات شروع شي یا به دا عمل رخته نه دی وخت کې به داسې امکانات خو دا یو اوږد سفر دی. د جنګ د دومره افغان حال نشته دی.
اونیز خبرونه جمهوریت کې مو په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو موضوع څېړلې.
خلکو کې دلیل او منطق په ذریعه باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اوریدلو. کارکنان روزل کیږي، هغه منظم کیږي.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تا غواګیه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتصادي راهداري په منصوبه په یو واري بیا د اطمینان څرګندونه کړې او ویلي دي چې د اقتصادي راهداري مغربي لار د دغه منصوبه برخه ده. خو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې دغه منصوبه په اړه د پرویز خټک نوی دریز د وړو صوبو مبارزې ته زیان رسولی دی. د دوی په خبره صوبایي حکومت په خپل منځ کې اختلافاتو سره مخ دی. نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي.
د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د مغربي لارې په اخلا د اطمینان څرګندولو سره په دغه منصوبه کې د وړو صوبو د حق ترلاسه کولو مبارزې ته زیان رسیدلې دي.
نقصان ورسو وزیر اعلی صاحب د عمران خان نه مجبور دی او عمران خان صاحب د پنجاب نه مجبور دی. د حکومت په خپل کور کې کنفیوژن دی، غیر یقینی صورتحال دی. وزیر اعلی صاحب وی مطمئن ما، سپیکر صاحب وی مال زما حق را کې عدالت ته تر دی. کوم زمونږ روټ ته چې کوم زمونږ په علاقو تیریږي، په بلوچستان تیریږي، نو هغه روټ باندې د هغه سهولتونه دستیاب نه دي، په هغه باندې د کار رفتار ته سړي بخښ نه دی.
خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او د خیبر پښتونخوا د صنعتونو او سرمایه کاری د بورډ مشر محسن عزیز مشال ریډیو ته وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی د چین د دورې وروستو وفاقي حکومت ویلا د مغربي لاري د یقین دهاني ترڅنګ د زيني نورو سہولتونو ورکولو باور هم ورکړي دي.
د التتلو هغه سره التا ایموجو شوی دي چې دلتا یو نوې اکونومک زون به جوړيږي. هغه پروجیکټ لګول غواړي چې کم لیبر انټنسیو پروجیکټ دي، او د کې خو زګونه خلک څخه کم دي. هغه بعد امپلایمنت بعد کې وراشي خبره چې کم ده، خافي خلک طرف ته روان شو.
یو خواته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیرې میاشتې د چین د دورې وروستو د مغربي لاري په لړ کې په بیا بیا د بیانونه جاری کړي دي چې مغربي لاره د دغه منصوبې برخه ده. خو بلې خواته پېښور های کورټ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د مغربي لاري په لړ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی دی. د دغه مقدمه لپاره د اسد قیصر وکیل قاضی انور مشال ریډیو ته وایي پېښور های کورټ د وفاقي حکومت نه په دغه لړ کې جواب طلب کړی دی چې مغربي لاره باندې څومره کار ترسره شوی دی او مغربي لاره باندې کوم کوم سہولتونه موجود دي. خو قاضی انور وایي وفاقي حکومت عدالت ته په تحریری جواب ورکولو کې وخت اخلي او د جواب ورکولو نه ډډه کوي.
اتم نومبر باندې داخل شوه دي. مونږ دا اوس خو امیدا وای چې دا مونږ دا څه منصوبې دي کې د کی شامل دي. مونږ چې دا وای هاي کوټ په مخ کې راځه شوه چې دا د منصوبې شامل دي. مونږ کوم منصوبې شامل دي؟
د قاضی انور په وینا په پیښور های کورټ کې د اسد قیصر لخوا په اقتصادي راهداري د داخل شوی مقدمه را روانه او روانه به د مارچ په دویمه نیټه ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی د افغانستان خوست ولایت د وزیرستان د کډوالو د ستنیدو بهیر دوام لري او په دویم پړاو کې یو اویا کورنۍ ستانه شوې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای تر زور پورې کورنۍ به راستنیږي او دوی به لومړی بکا خیلو کیمپ کې وي او بیا به خپل کورونو ته ستنول کیږي. عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
پولیټیکل انتظامی چارواکي وای له افغانستان خوستا د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی دویمه مرحله د پرون نه شروع کړي چې 13 ورځ د خوست نه غلام خان په لاره یو اویا کورنۍ راستنه شوه او بکا خیل کډوالو کیم ته دغه کورنۍ رسولې دي. چارواکي وای 13 میاشت اوله مرحله کې 800 او اویا کورنۍ له خوست را وستل شوې وي چې د بکا خیل کیمپ نه شمالي وزیرستان کې خپل سیمو ته واپستانه کړي. د چارواکو په وینا روانه دویمه مرحله کې به زر کورنۍ راولي چې د روزانه په حساب سره به اتیا کورنۍ د غلام خان په لاره راځي او دې لپاره د غلام خان د ترانسپورټ یعنی ګاډو بندوبست دولت کړي. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل
تقریبا خاندان مرحله تقریبا تر زرو خاندانو پورې من راولو خدا لیا کنفرم نہیں سیدھا پچو رہا جو کہ مزہ وسطہ لائش یہ دا کم خاندان نے جی لورا جی کل اتیا خاندان رہا سے او کل سل خاندان رہا سے خدا مقرر نے سپیسیفک نہ دے من بہ کوشش کو دا سے اتیا خاندان نے پورت کے راولو
مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ وائی دا خوس نہ دے آغا کڈوال پسر کے درات لو حسانہ کڑی چه دلتا نور خلق وزیرستان تا نوی واپس تللی
آغا خلق چه کم دلتا راغلی و بکاخیل کم تا آغا من واپس ولیل دا پلو خلق کرو تا و ایکی تقریبا اتیا خاندانو دا سی واسی دا غو علاقی ندی واپس تللی و دا غیر باوجود سی مول دوی تا هدایت داور کردی استاسو آغا خاندانو دا کوشش نکوی دا کم و خلق و وزیرستان تا واپسی ندشوی دوی تا دا دوباره بیا دا گزارش کن هغه خلک چې کم وزیرستان ته واپسی نه ده شوی هغه خلک د په اول مرحلو کې کوشش نه کوي په ځکه ستغو پرې ډادي په کیم کې پراته یو نن کسټم پیډ ګاډیز کم ته مونږ ویشوال ګاډي وایو هغه ګاډي باندې مکمل پابندی ده مخته چې کم راغلی دي بس هغه دې راغلی
دا انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان خوست کې د شمالي وزیرستان ټوله شپږ زره کورنۍ دي چې مرحله وار بار وستلی شي او په واپسای کې د دوی د اندراج نه پس ورته 25 زره کالدارې د اے ټی ایم په ذریعہ او 10 زره کالدارې د کرایې په مت کې هر کورنۍ ته ورکول شي افغانستان لمن بیرمل او خوشا کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وای کومه شمیره چې دولت خای د غلطه د کډوالو شمیره د اغې نه زیاته ده ځکه چې د دوی په وینا په دغو سیمو کې د کډوالو اندراج د انتظامیه سره نه دی شوی سو دوی له دې هم نږدې لاره ورکړي چې دا تاخیل او شوال ته نږدې خپلې کډې وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
په خبر پخونخوا کې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې درې ښځې وژل شوې دي د ښځو د حقوقو سازمانونه وایي په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي که څه هم په دې هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي قانون موجود دی خو پوښتنه دا ده چې ولې بیا د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي
په تیرو درې ورځو کې په هنګو نوشار او سوات کې د یو سړي په ګډون درې ښځې یا خو د خپلوانو یا بیا د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ویشتل سوي دي په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون سره خو د میرمنو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې وایي د دې سربېره د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده سایمه منیر په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو مشره ده وایي د ښځو د خوندیدو په اړه قانون کې داسې نیمګړتیاوې دي چې که څوک د ناموس په نوم یوه ښځه ووژني نو هغه له سزا پکې بچ پاتې کېدای شي
اصل خبره د غیرت په نامه کتل چې ماته شوې همدغه دا کې ریاست د پښتون سړي جوړېږي او دا به بالکل ناقابل راضینامه وي هله به دې کې داسې هغه کیږي مخکې به راځي دې نه علاوه نه شي کېدی دې نه علاوه تاسو د غیرت په نامه کتل بالکل نه شي څارلی
د مدني ټولنې یو بل فعال سمر من الله له سایمه منیر سره اتفاق کوي خو زیاتوي چې ستا قانون هم د هیواد پر ټولو وګړو یو شان نامل کیږي
نو ما خو کله چې غټ خلکو هغه نور یا خور سره د ظلم نه دی لیدلی دا خو چې کوم غریبان دي بالکل چې کوم به کسه زموږ د سیمه هغه خلک دي یو سره د جرګو هغه د ناانصافي هغه فیصله کیږي نو که قوانین دي نو په کار دی د دې وجنا هر کس تا د دې هغه یو پوزیټیو چې کوم اثر یا امپیکټ دی هغه کیدای شي زموږ قانون تش امیرانو لنه دی جوړ تش افسرانو لنه دی جوړ تش فوجیانو یا سیاستدانانو لنه دی جوړ دا هر پاکستانی له جوړ دی
که څه هم د غیر سرکاري ادارو په ګډون د پاکستان د پارلمان ښځینه غړي هڅه کوي په قانون کې ستا نیمګړتیاوې له منځه یوسي خو د میرمنو پر چارو کارکونکي یوه څېړونکي مونا نصیر وایي ستونزه یوازې په قانون کې نه بلکې په ټولنه کې هم ده
ثقافتی او ریلیجیس چې کوم مذهبي چې کوم سپیس ورکړ دې خلکو لا لکه په غیرت کې خزر مرکول چې کومه دا هغه زمونږ په معاشري کې هغه غلط نه ګڼل کیږي لکه تاسو زمونږ د ورته وګوره زمونږ ټرایبل علاقې ته وګوره غیرت په نوم چې کومه خزر مړ کی یا وجلی شي په هغه باندې جرګم نه کیږي ځکه چې جرګم وایي چې دا چې کوم کار دی کور والا کړی دی هغه هیڅ کړی دی دا خپل د غیرت په لاس کړی دی یا خپل د اونر د تحفظ د پاره کړی.
د پاکستان د بشر حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د 2018 کال په ریپورت کې ویلو چې تیر کال په دې هیواد کې پر ښځو د تشدد تر زر زیاتې پیښې ثبت شوې دي، او زیاتوي چې داسې ډېرې پیښې شته چې د ټولنیز فشار او د رسنیو د نه پاملرنې له وجې مخې ته نه دي راغلي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب او مذهبي چارو لپاره د دینی عالمانو لس کسیزه بورډ د جوړولو فیصله کړې ده. مذهبي ګوندونو د صوبایي حکومت د دې ګام هرکلی کړی چې تفصیل یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن وایي چې د دینی عالمانو لس کسیزه بورډ کې د اسلامي فرقې ټولو مسلکونو استازي شامل دي، او دوی با صوبایي حکومت ته مذهبي مشورې هم ورکوي. صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال اړو ته ویل چې په ځینو مهمو مذهبي موضوعاتو د ټولو مسلکونو دریز معلوم کړي، او په صوبایي کچه د اسلامي نظریاتي کونسل جوړولو کار هم کوي. د ویل
کمیټه دا چې کومه یو نظریاتي کونسل د صوبې په لورسنج یو مرکز کې نظریاتي اسلامي نظریاتي کونسل دی، دا شان په صوبې کې مونږه نه نظریاتي کونسل داغه لغله پر مونږه دا کړی دی، او دا پنځه بورډونه دي دلته کې اسلامي پنځه د هر بورډ نه مونږه دوه دوه ممبران اختلاف کسان یو کمیټې وای، پای کې به چیف خطیب ومي، پای کې به محکمه تعلیم ایکسپرت ومي، داغه به یو ځای مونږ جوړ کوو. دا مسلې چې مونږ ته کومه راپیږي، دا مسله سبا بل مسله راپیږي، نو مونږ ته چې دا بورډ الریډي کانسټیټیوټ نو
صوبائی وزیر ویل چې سکولونو کې د قرآن مجید ناظره او ترجمه د لازمی ګرځولو لپاره د دینی عالمانو نظر هم اخلي.
پړومبوش په ګم کلاس کې په اوم کلاس کې موږ داسې پاره پڑھو، او بیا بره بچ کندین دا ټول احکامات چې کوم دي لکه سوره بقره کې دا په نور سورتونو کې دي، دا موږ پر استی بار کې پڑھلا غوینه موږ دا غاغه سو شری تور چې تاسو دې کې موږ تختل رائے راکای چې موږ دا نصاب په کومه طریقه باندې مې کریکولم
بلخ د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گوند ویان مولانا یوسف شاه وای چې ټولو عالمانو د دې ګام ستاینه کړي، او د دې بورډ لارې به په اسانه طریقه د ټولو مذهبي معاملاتو حل راوباسي. نوموړي د اقلیتونو د نمائندګۍ په اړه ویل
بالکل موږ خو دا لپاره دا کمیټه جوړه کړه چې هغه د نصاب جایزه اخلي چې هغه کې د چا حق تلفي ونشي او نه د اسلام خلاف څه قدم پکې واخیست شي. داسې جامع نصاب تیار کړلی دی چې هغه واقعتا د پاکستانیت باندې دلالت کوي، هغه
خود مذهبی چارو پوهان وای چې د دینی عالمانو بورډ جوړول یو ښه اقدام دی، خو باید دا عملی هم کړل شي. کارپور ډاکټر قبلا یاز وای چې باید نصاب د صوبایي حکومت پر ځای ریاست جوړ کړي چې ورته آئینی تحفظ وي او طریقې کار هم ورته وي، او هر پنځه کال وروسته په دې کې بدلون پکار وي. د دوی په خبره د نصاب جوړولو په برخه کې د تعلیمي چارو پوهان هم شامل کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان بخن غوړم د پاکستان حکومت وای چې هوادی همیش په افغانستان کې امن غوښته او اوس هم غواړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دې لړ کې به د افغانستان د سولې عمل په اړه کېدونکې د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي، چې تفصیل یې د رفت انجم په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي، او پاکستان په دې لړ کې همیشه خپل کردار لوبولی دی. د ده په وینا آسیا زړه کانفرنس کې هم پاکستان د دې یادونه کړې وه چې په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان امن سره تړلی دی.
پاکستان په دې غونډه کې رابلل شوی او په دې کې به ګډون کوي. په غونډه کې به افغانستان کې راپیخ صورتحال او د دې د سیمې په امن او ثباتۍ د اثر په اړه خبرو کېدو امکان دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان همیش په افغانستان کې امن غوښته او اوس هم غواړي. د دې لپاره پاکستان مخلص هلې ځلې کوي چې د امن راوستو هڅې
د پاکستان او روس تعلقاتو په اړه نفیس زکریا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو شبو کې مرستې روانې دي. د ویان د وینا تر مخه د روس د توانایي وزیر لوړاندې په پاکستان کې موجود دی، او د 2 بلین ډالر ګیس پایپ لاین په منصوبې خبرو اترو لپاره د پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه کوي.
So the defense cooperation between the Pakistan and Russia is an important کمپوننٹ آف
د پاکستان اور روس ترمنځ دفاعی ګډ عملیات او مرستې د دواړخي جوړې کو یو مهمه برخه ده چې کوم موږ لرو او دا مخ پر وړاندې روان دي. دواړه ملکونه د خپل منځي دلچسپي په اړه خونو په ګډه سرکار کول غواړي.
د
روس د پاکستان سره اوسنۍ روانې اړیکې او افغانستان کې د امن راوستلو لپاره کېدونکو هلو ځلو په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي چې روس هم غواړي چې د افغانستان د سولې په عمل کې یو ځانګړی کردار ولوبوي، ځکه چې د افغانستان د امنیت اغیز د یو ګاونډي هیواد په هیڅ روس ته هم ګټه یا تاوان رسوي.
روس بیا نوی رول سره اوس مخې ته راغلی دی چې په دریو کالو کې هغه درې لسیزه غونډه هم نه کوله، لیکن هغې ته مسترد شو. طالبانو سره که پخوا پټې خبرې وې، رابطې وې، سفرونه هم زما معلومات داري چې طالبانو ماسکو ته کړي دي او د روس دا کسان خو به اکثر کته ته ورغلي دي، ملاقاتونه هم کړي دي، لیکن دا شیان به ډېر مخې ته نه راتله. اوس روس کاره هغه خبره کوي، نو معنا یې دا ده چې روس هم غواړي چې د هغه هم یو قوي رول په دې سیمه کې وي، او څنګه چې هغه سیاسي رول تر هر هېواد یو ضرورت دي، خپل مفادات هم دي، اقتصادي هم د روس په نظر کې نیول دي. دا ولې په پاکستان کې 200 ملیون ډالر هغه لګوي چې ولې خپل فوجیان پاکستان ته رالېږل چې دلته هغه په ولنیز باندې جنګي مشکونه وکړي. هر لحاظ سره روس سیاسي، اقتصادي او دا رول په دې سیمه کې غواړي.
د افغانستان د سولې عمل په اړه غونډه دسمبر 2014 کې په ماسکو کې شوې وه چې پکې پاکستان، چین او روس ګډون کړی وو، او په هغه کې دا فیصله شوې وه چې راتلونکي غونډه کې به افغانستان هم رابلي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوریدونکو، څنګه تاسو واورېدل چې روسیا به د روانې فروری په میاشت په نمای کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. دا چې دا کانفرنس به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو ته سلاره هوار کړي او کنه. احمد شاه زمیه په دې اړه جواب راکوي.
مسکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یو بل کنفرانس تابع نیسي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سر راپورته کړی او د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت یې منلی دی. د کارپوهانو په اند روس د داعش سرسخت مخالف دی او نه غواړي چې دا ډله په افغانستان کې پټنځایونه ولري او یا هم خپلې پنجې ټینګې کړي. خو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دا کانفرانس به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي او که نه، ځکه طالبان هم له داعش سره په جنګ دي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې دا یوه اوږده پروسه ده او د دې د بریالیتوب لپاره باید امریکا او ناټو هم له پامه ونه غورځول شي.
زه نه ګورم چې دې نه پس پس داسې پیشرفت فورم شي چې دغه نه پس پس مذاکرات شروع شي یا به دا عمل رفته په نږدې وخت کې به داسې امکانات وي. خو دا یو اوږد سفر دی، د جنګ دومره اسان حل نشته دی. دې کې به یو ځل امریکا یا مغربي طاقتونه چې کوم دي هغې به مکې شامل کیږي خامخا، ځکه چې داغې نه بغیر د دې امن پایدار امن ممکن نه دی. امریکې په او د نیکو په افغانستان کې فوجي نه دي، د هغې ډېر نږدې تعلقات دي موجوده افغان انتظامیه سره.
که چیرې په دې کنفرانس کې پر دې سلا کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دې د سولې خبرې بیا پیل سي، نو آیا دواړې غاړې به خبرو اترو ته غاړه کېږدي؟ د کابل پوهنتون ښوونکي او د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپی وایي چې د افغان حکومت لپاره سوله د کړکیچ پای ته رسولو یوازینۍ لاره ده.
که د دې سره په دې فیصله کې پاکستان او ایران هم دواړه موافق وشي چې راځي د سولې د خبرو نه مونږ په کې شریکو او کېدو او دا حلو بهترینه لاره ده، او بیا نو دوی مجبور دي چې یو نړیوال کنفرانس د شاوخوا د منطقوي اجماع د منځته راتګ نه خبر کړي او نړیوال کنفرانس ونیسي او په هغه کې د افغانستان موضوع حل و فصل کړي چې تضمین د عدم مداخله د آینده کې د هیڅ یو ګاونډي هیواد نه باید صورت ونه نیسي.
په ماسکو کې تیر کنفرانس د روسي، چینایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ شوی وو، خو وروسته د افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وو چې د یو هیواد په اړه د هغه په غیر موجودګۍ کې غونډه د هغه په چارو کې د مداخلت په معنا ده. دا ځل ماسکو افغانستان، ایران او هند هم بلنه ور کړې ده، په داسې حال کې چې هند او پاکستان د طالبانو په اړه بیل دریځ لري او په افغانستان کې لومړیتوبونه مشترک نه دي. هند به په دې کنفرانس کې په ګډون کولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو په اړه څه دریځ خپل کړي. په هند کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خبریاله او د سیمه ییزو چارو کارپوه آرتی تیکو سنگوای د افغانستان په اړه به د هند تګلاره اوس پر امریکا تکیه کوي.
یہ ابھی کہنا مشکل ہے کہ انڈیا کیا پوزیشن لے گا. انڈیا کی ٹریڈیشنل
دا ویل اس گران دی چہن با صدر اس خپل کړي خو هند پته رو وختونو کې ل طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کړي دي. زما پان هند با زیات تکیه دا امریکای ولس مشر ډونلډ ټرمپ پر تګلارې کوي چې هغه د افغانستان او سیمه په اړه صدر اس خپلوي. اوس خدا سي ښکاری چې د روس چین او پاکستان اهداف یو شوي دي, نو دا به د هند لپاره ډیره عجب وي چې خپل اهداف له دوی سره یو ځای کړي.
د کارپوهان په اند ماسکو ځکه د افغانستان په اړه د کنفرانس کولو پریکړه کړې چې هیواد یې ویره لري چې هڅې نه داعش منځنۍ آسیا ته ځان وغځوي او د روس سهیلي سیمې له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا چین په افغانستان کې خپلې اوږدمهالې پانګونې او پروژې پر مخ وړي او نه غواړي چې هغه له خطر سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی دروندونکو ورشوې ده د ماسپخین یو نیمه بجه. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی, نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر حیدر اوتی وایي صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په مسله کې صوبې ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی دی. حیدر اوتی دا خبره د پنځمې پر ورځ ناوخته د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک د پرونی بیان په خبرګون کې مشال ریډیو ته وکړه. پرویز خټک ویلو د چین او پاکستان پر ترمنځ اقتصادي راهداري یو په اړه باندې اطمینان لري. د شمالي وزیرستان بسیار پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی وایي تیر ورځې له خوصه د شمالي وزیرستان اویا کورنۍ راستنې کړې دي. نوموړي دا خبره د پنځمې پر ورځ ناوخته په داسې حال کې مشال ریډیو ته کړې چې د افغانستان له خوصه د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو دوهم پړاو لومړۍ ورځ وه. د پاکستان سمندري فوج په مشرۍ د اووه دېرش ملکونو پنځه ورځنۍ جنگي مشقونه نن په کراچۍ کې پیل شوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د مشکون لپاره د نه هیوادونو سمندري ځواک له خپلو جنگي جازونو سره کراچۍ ته رسیدلی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ په لومړي ځل د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي یادو مشرانو په بیګنیو خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د ترګري د ګډ ګواښ په وړاندې پر مبارزه سره وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د پاکستان، ایران او په ځانګړي توګه د روس رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي. جنرال جان نیکولسن ویلي په دې هیواد کې د طالبانو پر ضد جګړه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. د امریکا مطبوعات وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین د واشنگټن لپاره د روس له سفیر سره پر ماسکو د لګول شوو بندیزونو په اړه پټې خبرې کړې دي. دا خبره واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز نن د امریکا د پخواني او اوسني چارواکو له خولې کړې ده. په دې اړه لا هم د ټرمپ انتظامي لخوا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. او د امریکا د اپیلونو عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه امر ماتل ساتلی دی چې په کوم کې له اوو مسلمانو اکثریت لرونکو هیوادونو د خلکو امریکا ته پرتګ لنډمهاله بندیز لګول شوی.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال سره ظاهر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن نئی بات ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د شورو پورس په پینډې کې په پوځي سر دفتر کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې په افغانستان کې په شوې ترهګرۍ باندې خفګان ښکاره کړی شو او دا په سختو ټکو کې وغندلې شو. د ادارې په وینا دا ډیره ښه خبره ده چې په کور کمانډرانو غونډه کې د پاکستان افغانستان تعلقاتو باندې غور وکړی شو. له دې وړاندې هم د روان کال په 14 جنوري د پاکستان مشر جنرل قمر جاوید باجوا افغان ولس مشر سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه وخت یې ورته هم ویلي وو چې پاکستان به د ترخګري د خاتمې لپاره د افغانستان سره ولاړ وي. ادارې وایي که څه هم پاکستان په خپل د ترخګري ښکار ملک دی او له سمودې راهیسې د ترخګري خلاف جنگ کې بوخت دی, خو بیا هم تل په افغانستان کې د امن او کلاري لپاره هلې ځلې کوي او دا ځکه چې د افغانستان د امن سره د پاکستان امن تړلې دی. دریا خری کلی کی اوس د ترهګری د خاتمه لپاره ضروری ده چې پاکستان د بین المللي رولۍ سره د مرستو پالیسی جاری وساتي او د دې سره سره افغان مشروالي له هم د امنیت وزخه جوړولو لپاره باید چې د افغان طالبان وړخته د مفاهمت لاس وغځوي او دارنګ د پلو د نظام خ جوړولو لپاره هم له پاکستان سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اجرس پانه خپل ادریه کوي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر خټک په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې په صوبه کې د جاري منصوبو جاج واغستې شو. په دې موخه د وزیر اعلی وینا وه چې د سی پیک منصوبې تر لاندې په خیبر پختونخوا کې به وغټې منصوبې شروع کیږي. د ادارې په وینا له ډېر وخت به دا ویل کېدل چې په سی پیک منصوبه کې مغربي لار نشته او د دې لپاره کوششونه او احتجاجونه هم شوي. نو اوس چې وزیر اعلی د دې خبرې اعلان وکړو چې په دې منصوبه کې د خیبر پختونخوا لپاره وغټې منصوبې شامل دي، نو باید چې په دې زر تر زره کار پیل شي او د دې د مانیټرنګ یا څارنې لپاره یو غوره نظام جوړ کړی شي. ادارې آخري کلی کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا اعلان عملي کړي، ځکه چې تیر وختونو کې هم دا رنګ ډېر اعلانونه شوي خو عمل پرې نه دی شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پرس خبری اجانس په یو لیکنه کې لیکلی چې په پاکستان کې یو ورکل شوی فعال چې بلاخره خپل خاموشي ماته کړی خو بیا هم دا نه دی ویلي چې چا اولی تختولی وو او سور باندې تیر شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یو مقاله کې لیکلی چې په افغانستان کې د خیدی ټولنې آی سی آر سی پر کار کوونکو برید یو ویرونکی جرم دی. بوډیوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پرس خبری اجانس په خپل لیکنه کې کاږي چې احمد وکاس ګورایا د پاکستان په هغو 15 فعالانو کې شامل و چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې تښتول شوی و. اجانس لیکي چې که څه هم احمد وکاس بل اخره خاموشي ماته کړه خو بیا یې هم په دې اړه څه نه دی ویلي چې چا تښتولی و او په دې دوران کې څه ور باندې تیر شوی دی. لیکنه زیاتوي چې نوموړی په داسې هیواد کې چاته لګوتې نیولو انکار کوي چیرې چې پر سخت دریځو او یا هم سیکیورټی اسټبلیشمنټ نیوکه کوونکي په نشه کېدای سي. احمد وکاس د نورو فعالانو غوندې په پاکستان کې پر مذهبي سخت دریځو او د پاکستان پر سیکیورټی اسټبلیشمنټ نیوکې کولې. خود اجانس په لیکنه نوموړی اوس په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده چې دی چا تښتولی و او د بند په موده کې یې څه ډول چلند ورسره شوی و. فرانس پریس خبری اجانس په پاکستان کې د مذهبي سخت دریځي مخ پر زیاتوالي ته په اشاره لیکي چې هلته د بي ثبوت تورونو پر اساس تشدد کیږي. اجانس زیاتوي چې په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي بي ثبوت تورونو لقبله له 1990 کال راهیسې د وکیلانو، ججانو او فعالانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې په افغانستان کې د خیریه ټولنې آی سی آر سی پر کارکونکو برید یو ویرونکی جرم دی. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا استازي بیراج پتنیک د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. بیان وای د داسې یو سازمان غړي په نشه کول بدترین جرم دی کوم چې له مجبور خلکو سره مرستې ته خپل ژوند وقف کړی وي. دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان په شمال کې د خیریه ټولنې سره صلیب شپږ کارکوونکي ووژل سو. بیراج پتنیک ویلي د افغانستان حکومتي چارواکي باید په سمدستي توګه دا پیښه وپلټي او لاس لرونکي د عدالت منګولو ته راکش کړي او سزا ورکړي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی او هغوی باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. دروندونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر مانی چارواکي وایي دواړو مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي چې تفصیل یې د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا او افغانستان ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو، اقتصادي او پراختیايي چارو او دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ. شاه حسین مرتضوی ویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د افغانستان مبارزه د دواړو هیوادونو د لانجدېوالي سبب وبلله. دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملی او اغیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دواړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړي دي. مرتضوی زیاته کړې چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید سره وویل چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په یو داسې همکار او متحد بدل سي چې په خپل ځان بسیا اوسي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره د همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد په امنیت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت رول د ستاینې وړ بللی دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې چې ولسمشر ترامپ په رسمي ډول دنده نه و پیل کړې پر ټلیفون خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې ولسمشر غني له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي و چې افغانستان ته سفر وکړي. د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې ډېر ژر به له افغان ولسمشر سره وګوري. دواړو لورو توافق کړی چې د دواړو هیوادونو کاري ټیمونه دي د دوو ولسمشرانو د لیدو پر لارو چارو کار پیل کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، ڈی پی خبر ایجنس په برتانیا کې د شری کونسلو کارته کتنه کړې ده. ایجنس لیکي که څه هم دغه شریعت کونسل د مسلمانانو د روزمره ستونزو په اړه د سوالونو ځواب د اسلامي طریقې کار په رڼا کې ورکوي، خو په سیمه کې د طلاق شرح له زیاتېدو سره سم یې کار اوس د طلاق لپاره له دین سره سم اسناد برابرول هم دي. نور تفصیل د ملی حمیرزاده په رپورټ کې ورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی په برطانیہ کې د مسلم لا کونسل نومي یو شرعي شورا یو له هغو کونسلو ده چې د لندن مسلمانانو ته خدمتونه ورکوي. دغه کونسل د مسلمانانو د هغو مذهبي مسلو جوابونه ورکوي چې هغوی یې د روزمره ژوند په اړه په ټلیفون یا ایمیل کوي. ایجنس وایي د دغه شریعت کونسل زیاتره کار ښځو ته د طلاق لپاره له اسلام سره سم قانوني اسناد ورکول دي. ایجنس لکھی د طلاق په مد کې د کونسل په خدمت دغه هیواد مسلمانانو په ټولنه کې تورونه لګول کیږي چې د کورونو د ماتولو حوصله افزائی کوي. ایجنس وایي د برتانیې د قانون لاندې ځینې طلاقونه ورله مخې شوي وي، خو بیا ځینې کسان دا ګڼي چې د واده ختمولو طریقه باید له دین سره سم شي، نو ځکه بیا د کونسل ته مخه کوي. ایجنس وایي ښځو ته د یو فارم ډکولو سربیره د 225 پاونډو فیس ورکول وي چې وروسته بیا خاوند ته نوټیس ولېږل شي. د دریو نوټیسو پس کونسل واده ختمولی شي که د خاوند ورباندې رضاوي او کنه. ایجنس کې د شریعت خلاف کمپین کوونکو ډلو د قانون مساوي نظامونو باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. خو د مسلم ویمن نتورک مشر شایسته گوهر وای ښځو ته د داسې سهولتونو ضرورت دی او د شریعت کونسلو په غوښتنه کې زیاتوالی روان دی، نو له بندیز سره به ښځو ته مشکلات ورپیښ شي. د مسلم لا کونسل یو چارواکي شاهد رضا وای د کونسل کار دا نه دی چې ښځې واپس خپلو خاوندانو سره په یو ځای کېدو رضا کړي، ځکه چې کله دغه ښځې دوی ته ورځي نو وخت پرې تېر وي. ایجنس کې اصل مسله هغه وخت مخې ته راځي کله چې خاوندان له طلاق انکار کوي او له ښځو سره هیڅ قانوني لاره نه وي، نو ځکه بیا ښځې مسلم لا کونسل شان شرعي کونسلو ته ورځي.
دا مشال ریډیو دا. درنوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو رمو د خبرونه په پیل کې ژمنه کړې و چې په دې نمای کې تاسو لپاره اونې ز خبرونه جمهوریت لرو. نو درنو اوریدونکو د جمهوریت لننۍ خبرونه په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو لړۍ پیلوو. په نننۍ خبرونه کې به په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي تنظیمونو او هلو زلو د پیل او په 1970 لسیزه کې د دې تنظیمونو د لاسته راوړنو په اړه واوري. جمهوریت خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. په پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو، بلوچانو او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1970 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو د زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وې؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
ا
اوریدونکو لنن موږ په جمهوریت پرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلوو. په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان سینټ غړي افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. دی وایي په 1980 زیږیزې لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم اغیز وکړ او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
زمونږ چې په 1980 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون مصر غرو اغیز پاکستان کې شو او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته مونږه سازمانونه جوړ کړل او هغه په اویایم کلونو تر نیمایي پورې موجود و. د دولت ماشاءالله پورې بچو تا تربیت ورکړي
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر پخوانی سینیټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وای په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوری اقدارو او جمهوری نظام د راوستلو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې او نېشنل عوامي پارټۍ یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په 1950 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل او تر هغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون نه جوړېدل. بیا د ملک ډېر جمهوري حکومي وطني مترقي لیبرل سیکولر دا پاچیانې کاره د بادشاه خان و که د خانشیر عبدالصمد خان سلزي و که د جیم سید و که د مولانا باشانی و که بیا د میا افتخار حسین و که د غوث بخش بزنجو و دا ټول پاچیانې یو سوې نېشنل عوامي پارټۍ د دې نوم د کشف دا نو په 1950 کې بیا خو نو مارشال و بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د طالب یافته ځوانانو د خپل قومي او جمهوري اهدافو دپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټۍ واچاوه. نو په هغه کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و او دغه سی بیا په سند کې د بلوچ خپل بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن د بیا د سندیانو خپل د سند سټوډنټس او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس د بنګال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وای ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول او بل اخره په 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو. بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او بیا غوا بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا د 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بنیاد کښېښول شو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام سو یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو لږه وخت دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټۍ د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی او کدا د دې د ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټۍ د زده کوونکو سازمان پخوانی غړی آغا وسیم وای په 1980 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسی او کیڼلاسی نظریو سیاست پیل کړ.
جب میں کالج میں آیا ہوں اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ 70s کی بات ہے.
دیوائی دا دنون نسوا آویائی میں لسیزی دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم آغا وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سے چانگا وا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سے ڈالا وا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا آغا وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چی پراتلون کی بات سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک با دخپلو گندونو استازی توب کبی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کی دا جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوس او جاوید هاشمی دا سنور کسان هم ول چی پاڑے ویل کېدل چې دا کسان و پراتلونکي کې په سیاست کې برخه اخلي او دا کار وشو هم. د بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په خوانې مشر او په خوانې سېنېټر ثنا الله بلوچ وای د بلوچانو زده کوونکو سیاسي حالې ځلې خو د پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوې وي خو په رسمي ډول د بلوچ زده کوونکو سازمان بي اس او په 1980 زیږیز کال کې جوړ شو.
هیستوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علي ګډ یونیورسيټي کې هو غوزبر پزنجو په شکل کې بعد ازان په یوسف عزیز مکسی ګل خان نسی د ګرد د خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ. لیکن یو ارګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټیکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتدا سو هغه 1967 کې شروع سو په کراچي سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بلوچ ورنا وانندګل جوړ سو دا دغه ټرانسلیشن کې جو بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن بلوچ ورنا وان ان دګل په بلوچی کې د دې نامو او دا سټرګل شروع کې او تقریبا په 70s کې 71-2 کې مګر ډېر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچ وايي د نیپ د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بلوچانو زده کوونکو سازمان تر څنګ نورو سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي هلو ځلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي او بیا نیپ حکومت مخال نه منت 9 months د حکومت کې تیر کی، د حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی، ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول، زندان کې او حیدرآباد جیل کې، کراچی سکر یا مچ جیل کې. نو هغه یو وخت و چې د سټوډنټس ته یو موقع ملال سو بلوچستان کې، بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی، پولیټیکل موومنت دی چې هغه ته لیډ کی، لیډینګ رول چې بلوچ سټوډنټس ته ملال سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې یو انسرجنسی شو، اسلام آباد فوجي اپریشن شروع کی. دا یو وخت و چې بلوچ سټوډنټ آرګنایزیشن ډېر شایسته، ډېر قیمتي، ډېر وزندار کردار ادا کی، هغه کې سوشل، کلچرل، پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ته ریجنل سین کې یا ورلد گلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل.
افراسیاب خټک وایي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې، نو د جمهوری اقدارو د پرمختګ عمل روان وو، خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
جنرال شوکت په پاکستان کې دا بي سي او عام پدیده سلسله وه، کومه ډېر مفیده وه خلکو کې دلیل او منطق په ذریعه باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اوریدلو او د دیموکراسي او جمهوریت خپلې کلتور خپلولو کې ډېر نوې منطق دی. او کله چې دا خبره بده شي چې دا یو له خپل تاسو لیدو چې د پسندي او فراتیګری من سره نه خلکو د دلیل په ځای باندې ټوپک پښتې نه خبرې کول شروع کړې، او چې کوم چې ټول ته دې تاوان ورسولو. او دا غیر سیاسي خلک چې دیکتاتوري کوشش کوي چې خلک غیر سیاسي وي، غیر سیاسي خلکو سره لوبه کول اسان کار دی، هغوی باندې په یو نوم بل نوم حکومت کول ګران کار دی، خو چې کله خلک سیاسي شي نو بیا هغوی ته د فریب باندې په هغوی حکومت کول ګران خبره شي.
هغه وسیم وایي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی، نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنی لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو، همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس اورګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه، او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په هماغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو. ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې، بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي، هغه وخت دوی په بنیادي توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې،
مفادات ته انکو پروټیکټ کرتے تھے.
رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن یو لوی لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسالو هواری وو. د دې خبره د سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګو کردار تر سره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن د پارټي غړي جوړېدل شي. موږ تر ټولو لوی لاس راوړنه دا ده چې د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو، د مخکشانو، د منظمو، د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګو ده. دې کې کارکونان روزل کیږي، هغه منظم کوي، شعوري ډیسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارٹی ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي دي پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن.
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا و چې دوی د ملت پالۍ سیاست له جذباتو وبست او دای په ساينسي بنیادونو ولاړ کړ، او د بلوچستان د سیاست لپاره د کارکونانو یو لوی روزل شوی ډله جوړ کړه. د خبره دا یوازې بلوچستان نه ول، بلکې د نورو قومي او ملت پال سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
اول خدای دې چې خلک ته خو ډیفینټلی هغه یو نشنلټی، قومیت، سیاست باره علم خو ډېر زیات ول چې دا موږ مشران ډېر جدوجهدي کړي دي. آی ټین ته چې دایم سره د انګریزان خلاف یو نشنلزم اسپریشن جذبه خو موجود وو، لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بیسو ډېر غټه کردار ادا کړي. لایک ډېر غټه لټریچر چې دي during the times like 67 so waqt 90s pure 93 94 pure chaw pure they as a press secretary the abuse of markazi secretary general asit ma zimedariyan ada ki der ghatl literature پولیټیکل لټریچر کلچرل لټریچر دا 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 پروموټ کی او یو ډیر ښه ورکر کلاس یې ډیولپ کی هغه بلوچستان کې ډیر کلیئر ایڈیډ هو کلیئر مائنډیډ هو چې موږ اکوک دا دی بلوچستان باندې پیاده منطقې باندې استعماری سامراجي استحصالي قوتونه کم دي هغه چې یو ډیر شیانې ته خلق مخ ته ډیر کلیئرلی راوړي او بالخصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب او هغه سور انقلاب سپورټ باندې ډېر غټ جدوجهد او کې لن فورچونټلی پاکستان استابلیشمنت امریکن دوی ور نه ریلی ریلیکټنت ټو لیسن ټو دیم او هغه وخت اگر د بی اس او یا پښتون پښتون فاونډیشن پی اس اف میپ د ای ام پی د دې غټ وایس او د دې غټ د دې ناری او د دې جدوجهد او سترګل و ډېر کلیئر
افراسیاب خټک وای د زدکونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه داوه چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي هغه د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حاضر رسیدلی دي
د ای ام پی قائد د محترم صدیاب علی خان صاحب هم پښتون سیاسي فدریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون سیاسي فدریشن کې بیا پښتون خاصو فدریشن کې دا رنگ تاسو ګورئ دا مې افتخار چې تاسو مخې دی دا رنگ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دی دا د جماعت اسلامي ولا لیکل بلوچ دی دا چې نور ډیر ګوندونو کې پیپلز فرنٹ کې د خلک چې هغه د پیپلز فرنٹ فدریشن دا وتري خلک کې دا کو یو قسم ته تربیت شوی کډرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل او کدی نو بیا عامه طریقه دا ده چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاگیر وي نو هغه بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي نو حقیقت دا ده چې دغه فعالیتونه د سیاست لپاره جمهوریت لپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
دی وای مخ چه په سکول او کالج کې وو نو د جماعت ستکونکو په جماعت اسلامي کې ځکه ګډون کاوه چې دوی فکر کاوه چې خایده د اسلام استازیتوب کوي نو د مسلمان په توګه باید موږ د دې ملاتړ وکړو ځکه چې دوی په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي او شریعت به نافذوي. چپلاسي فکر لرونکي زیات د سوشلزم پلویان ول دوی دا غوښتل چې په پاکستان کې د نورو سوشلیستو هیوادونو په څیر نظام باید عملی شي. موږ دا فکر کاوه چې د دولت مساوي ویش ممکن دی او دا چې له دې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلستان دا دنیا ولیدل.
هم لوگ کتنے بڑے سوشلسٹ تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردن کو پننه خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حالو زلو او د هغوی د تنظیمونو د پیل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاسته راوړلو په اړه واوریدل. پراتلون کې خبرونه کې به واوري چې تر 1900 کال وروسته په پاکستان کې له دې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلون کې ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخالخه.
جمهوریت
ہر قدم ملا نگارت نگارا مست پار ملا انکارا انکارا مست پار ملا خود او بے خدای تر میں زکه فا ید خود او بے خدای تر میں زکه فا ید خود او بے خدای تر میں زکه فا عشق زند ویل خمار استغفار ملا انکارا انکارا خوبانو یا پیالی دیا مخنو د خوبانو یا پیالی دیا مخنا د خوبانو زندگی زندگی دل روزگار روزگار استغفار ملا انکار ہر قدم ملا نگارت نگار